Radio.
د سهار و پچې شوې او له همدې سره د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام ترو بجو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبرونې اوریدل شي. نن شنبه د لړم 28 د نومبر 12 ده. د آزادۍ رادیو روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مولدي خبرو چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له افغانستان سره د همکاریو پر یو تړون خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د څو مهمو خبرونو سرټکی: فرانسه له افغانستانه په سلګونو پوځیان باسي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر ووژل شو او د ایټالیا مشرانو جرګې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو پروګرام تصویب کړ. بشپړ خبرونه. فرانسې له افغانستانه د خپلو 400 پوځیانو وتل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د جمعې په ورځ وویل د اکتوبر په میاشت کې د فرانسې 200 سرتیري له افغانستان ایستل شوي دي او د روان کال تر پایه به 200 نور له دغه هیواده فرانسې ته ستانه شي. سارکوزی همدارا څرګنده کړه چې له افغانستانه به فرانسوي عسکر تدریجي ووځي. فرانسه شاوخوا 400 پوځیان په افغانستان کې لري چې اکثر یې د ناټو په چوکاټ کې د افغانستان په ختیځ کې میشت دي. د کاناډا دفاع وزیر د خپل هیواد د قربانی شویو پوځیانو په یاد د ویر په مراسمو کې په کندهار کې ګډون وکړ. پیټر مکی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل نن ورځ د کاناډایانو لپاره هم ترخه ورځ ده، هم د درناوي وړ ورځ ده، ځکه چې پوځیانو یې د افغانستان په پوځي ماموریت کې قربانۍ ورکړې دي. د کاناډا دفاع وزیر پرون په کندهار کې دا هم وویل چې په افغانستان کې کاناډا یو شمېر ښوونځي ودان کړي دي، د روغتیا په برخه کې کارونه کړي دي او په راتلونکي کې به هم په دې برخو کې او د افغانستان د امنیت په برخه کې کاناډا خپل مرستو ته دوام ورکړي. درې پولیس په فراه ولایت کې د جمعې په ورځ د هغو وسلوالو په ډزو وشل شول چې کمینې ورته نیولی وو. د فراه د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمونوال محمد غوث مالیار ازادۍ رادیو ته وویل دغه پولیس د بالا بلوک ولسوالۍ د کینسک کلی په مربوطاتو کې وژل شوی دی. د امنیت عامر زیاته کړه چې دغه درې پولیس د اختر په رخصتۍ خپلو کورونو ته تللي وو چې د راتګ په وخت کې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. د حکومت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د اختر په دوهمه ورځ هم یو پولیس د فراه د اناردرې په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې وژل شوی و. روسي چارواکي وایي شاوخوا 100 تنه غیر قانوني تاجکستاني مهاجر به بیرته خپل وطن ته واستوي. انټرفاکس خبري اژانس د روسي د مهاجرت د چارو د دفتر په حواله وویل دا مهاجر به په څو راتلونکو ورځو کې تاجکستان ته واستوي. د روسي د مهاجرت دفتر وایي هر کال لولکو زیات تاجکستانیان د کار لپاره روسي ته راځي. د روسي او تاجکستان اتباع په خپلو کې ویزو ته اړتیا نه لري، خو کوم کسان چې غواړي په روسي کې کار وکړي باید د کار کولو ویزې ترلاسه کړي. د کسان چې له روسي څخه ایستل کیږي تر 50 کلونو به بیرته روسي ته د ننوتلو حق ونه لري. د تاجک مهاجرو کارګرو ډیره برخه ماسکاو د ماسکاو شاوخوا سیمو او سنت پیټرزبورګ ته ځي. د ایټالیا مشرانو جرګې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو پروګرام تصویب کړ څو د بانکونو د دیوالیه کېدو مخه ونیسي. د پورونو بحران په اروپا کې د نوي اقتصادي رکود ګواښونه رامنځته کړي دي. د اروپا د مشرانو جرګې پریکړه به نن یا سبا د وروستي تصویب په مقصد د پارلمان ولسي جرګې ته ځي. د ایتالیا سرجاسم برلاسکانی مخکې دا شرطی شی وو که چیرته د اقتصادي اصلاحاتو پروګرام ومنل شي دی به استعفا ورکړي. په عین حال کې د اروپا د مرکزی بانک پخوانی مشر مرستیال لوکاس پاپادیموس د یونان د نوي انتقالي سرجاسم په توګه لوړه وکړه. د یونان د نوي حکومت وظیفه دا ده چې د اروپا د پورونو لپاره په خپل هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره هڅې وکړي. د ایروزون هیوادو پر یونان وار لمخه دا شرطی شی وو چې 130 میلیارډ ایرو پور به په دې شرط ورکوي چې په خپل هیواد کې اقتصادي اصلاحات راولي. ترکی چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چې ځانونه د کردستان د غیر قانوني اعلان شوي کارګر ګوند یا پیکیکی غړي معرفي کوي د ترکیې په شمال لویدیځ کې مسافر وړونکي کښتۍ برمته کړې ده. د ترکیې د ترانسپورت وزیر بن علي یالدرم وویل یو یرغمل کوونکی وایي چې بم ورسره دی. یالدرم زیاته کړه چې تر اوسه یرغمل کوونکو خپله غوښتنه نه ده کړې. د ترکیې د ترانسپورت وزیر په وینا کله چې دا بیړۍ د ازمیت په بندر کې یرغمل کوونکو برمته کوله د هغې د عمله په ګډون 24 تنه پکې سپاره وو. ترکی چارواکي وایي چې سمندر غاړې ځواکونه او هلیکوپتر دا کښتۍ څاري. ترکی رسنۍ وایي د یرغمل کوونکو هدف شایي دا وي چې د امرالی ټاپو ته مخه کړي، هغه ځای ته چې د پی کی کی مشر عبدالله اوجالان هلته بندي دی. روغتیایي چارواکي او عیني شاهدان وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په یمن کې وټل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا مرژوب له هغه وخت رامنځته شوه چې د ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړي پرون د یمن پر دوهم ستر ښار تعز باندې یرغل وکړ. عیني شاهدانو وویل د جمهوري ریاستګار چې قمانده د ولسمشر صالح د زوی احمد په لاس کې ده، د تعز پر مرکز کې پر هغو لسګونو زره کسانو ډزې وکړې چې مظاهره یې کوله او د علي عبدالله صالح د استعفا غوښتنه یې کوله. د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر فرانسیسکو بلاک مورا د مکسیکو سیټي بهر د هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې وټل شوی دی. حکومت وویل چې هلیکوپتر د کورناواکا ایالت ته روانه وه چې سقوط یې وکړ او پکې 8 وړه سپرلۍ ووژل شوې. د مکسیکو ولسمشر فیلیپ کالدرین وویل پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې آسمان وریز و، نو کېدای شي چې له همدې امله الوتکه غورځېدلې وي. ټاکل شوې وه چې د مکسیکو ولسمشر د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشیزه کې چې په هوایي کې جوړې شي برخه واخلي، خو د مکسیکو د جمهور رئیس ویاند وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو د وزیر د مړینې د خبر له اورېدو وروسته هوایي ته خپل سفر لغوه کړ. په مکسیکو کې د کورنیو چارو وزارت له ولسمشرۍ وروسته تر ټولو مهم دی، ځکه چې د کورنیو چارو وزیر هم د کورنیو چارو مسؤلیت لري او هم د امنیتي چارو مسؤلیت ور په غاړه دی. د کورنیو چارو وزیر په مکسیکو کې مستقیما د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره په مبارزه وي. په دغه هیواد کې په تیرو 5 کلونو کې تر 40,000 ډیر کسان د مخدر موادو پر سر د شخړو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مکسیکو ولسمشر ته د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر د مړینې له امله خواشینی څرګنده کړې ده. دا صدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روان خبرونه په دوام به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له افغانستان سره د همکاري پر تړون خبري کوي. بیا به مو کندهار ته د کاناډا د دفاع وزیر له سفر او هلته له افغانستان سره د دل نویو ژمنو خبر کړو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یو نوی حکومت مخالفه ائتلاف جوړ شو. په همدې اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیسته.
تروسه پورې ائتلافونه دلته راغلي، هغه ائتلافونه په هیڅ وجه فکري نه وو، هغه د امتیاز غوښتلو په اساس باندې وو.
په روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو د ازادي رادیو له روانې خبرونې اورېدلی شئ. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بل سبا له افغانستان سره د همکاریو پر تړون بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وتلي ډیپلوماتان وایي په راتلونکي کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه به د دې خبرو اترو عمده موضوع وي. په داسې حال کې چې د دې غونډې لپاره تیاری روانې دي، فرانسه چې د اروپایي اتحادیې یوه مهمه غړې ده وایي چې خپل 400 عسکر به له افغانستانه وباسي. فریده هوډ سیفی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه له افغانستان سره د همکاریو د تړون اقتصادي مسایلو، بشري حقوقو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي دوشنبه په ورځ په براکسل کې له افغانستان سره د پرمختګ لپاره د همکاریو په تړون کې د ګډون په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټیکو سرشینو د جمعې پر ورځ ویل دا یو مهمه مسله ده چې اروپایي اتحادیه وروسته د 2014 میلادي کال له افغانستان سره خپل ژمنو ته دوام ورکړي. د اروپایي ډیپلوماټانو په وینا وروسته لدې چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وزي، په دې هیواد کې د مدني حقوقو تامین یو اړینه مسله ده. د بنسټونو یا زیربناو جوړول، د مالی چارو اداره، بشري حقوقو تدرناوي، پراختیا، بشري حقوقونه، له مخدرو موادو او د کوکنارو لکر سره مبارزه له افغانستان سره د اروپایي اتحادیه په قرارداد کې شامل دي. تمه کیږي چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو لخوا افغانستان ته د مرستې لپاره شاوخوا 1 میلیارد برابر شوي ایرو به د افغان پولیسو د روزلو په چارو ولګیږي او دا روزنیزې چارې به د 3 نورو کلونو لپاره تمدید شي. د یادې شوې غونډې د جوړېدو په درشل کې فرانسې چې د اروپایي اتحادیې ځواکمنه غړي بلل کیږي په نظر کې لري چې خپل 450 عسکر له افغانستانه وباسي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی د جمعې په ورځ ویل د دې هیواد 200 عسکر د اکتوبر په میاشت کې له افغانستانه وتلي او 200 نور به د روان میلادي کال تر پایه چې د څه باندې 1.5 میاشت ورته پاتې ده ووزي. فرانسا په افغانستان کې شاوخوا 4000 عسکر لري چې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې د افغانستان په ختیځ کې دی ردی. ولسمشر نیکولاس سرکوزی وایي هغه به په تدریجي توګه په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي، خو هغه له افغانستان سمدستي د خپل ټولو ځواکونو د وستلو په اړه د مخالفو ګوندونو غوښتنه رد کړې ده. موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 1 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 1 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د ازادي رادیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني سپد 12:00 اوریدل شي. د کاناډا د دفاع وزیر کندهار ته په سفر تللی دی. په روانه خبرونه کې به په دې ارتباط واورئ چې د کاناډا دفاع وزیر په کندهار کې له افغانانو سره څه نوې ژمنې کړې دي، خو پرون په کابل کې د کاناډا سرپرست سفیر د خپلو پوځیانو ویر ولمانځه. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه، د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورغلی ترې اور.
په کابل کې د کاناډا سفیر وایي ځواکونو یې په افغانستان کې ډېره قرباني ورکړې او په سختو شرایطو کې کار کړی دی. په کابل کې د کاناډا سرپرست سفیر فلیپ مکینون د جمعې په ورځ د کاناډایي عسکرو د قربانۍ په یادغونډه کې وویل دغه قربانۍ بې ځایه نه وي او د امنیت او ثبات په ټینګښت کې ګټورې تمامې شوې. دی وایي نن موږ په یاد لرو چې کاناډایان د ازادۍ، دیموکراسۍ، بشري حقونو او د قانون د حاکمیت لپاره ولاړ دي. په افغانستان کې 1,350 کاناډایان وژل شوي چې 4 ملکیان، 1 ډیپلومات، 1 ژورنالیست او 2 د انجو کارکونکو پکې شامل دي. دا ټول عادي کاناډایان وو چې غیر عادي قربانۍ ورکړې او موږ یې باید تل په یاد ولرو. د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې هر کال د نومبر په 11 د کاناډا د قربانیانو یادغونډه جوړیږي چې سږ کال هم په کابل کې د کاناډا سفارت په ودانۍ کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې کاناډایي عسکرو د خپلو عنعنو له مخې قربانیانو ته د ویر مراسم ترسره کړل او د هغوی یاد یې راژوندی کړ. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم په هیواد کې د کاناډایي عسکرو قربانۍ وستایلې او هغه یې نه هېرېدونکي وبللې. د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی وویل کاناډایانو په سختو شرایطو کې په کندهار کې پوځي ماموریت پیل کړ او د کندهار د امنیت د ښه کولو لپاره یې ډېرې قربانۍ
ورکړې.
دی وایي د افغان حکومت په استازیتوب زه د هغو کاناډایانو په غم کې ځان شریک بولم چې په افغانستان کې یې ژوند له لاسه ورکړی او د هغوی قربانۍ ستایم. دوی په ډېره خطرناکه سیمه کې سختې دندې ترسره کړې. کندهار د دغو خطرناکو سیمو یوه برخه وه، خو نن د کاناډایي عسکرو په مرسته او د هغوی په ملاتړ په یوې ښې او با امنه سیمې اوښتی. نن کندهار داسې نه ده لکه شپږو کاله مخکې چې وو. په 2006 میلادي کال کې کاناډایانو د افغانستان په کندهار ولایت کې پوځي ماموریت پیل کړ چې 2 میاشتې وړاندې پوځي ماموریت پای ته ورسید او په ملکي بڼه واوښت. په ملکي ماموریت کې به یې 950 کاناډایي روزونکي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. له کاناډایانو سربیره ځینو نورو بهرنیو ځواکونو هم په 13 کلونو کې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي، خو د ځینو کتونکو په باور د امنیت په ټینګښت کې له دغو قربانیو کوم خاص ځای نه دی نیولی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په رپورت کې مو واوریدل چې په کابل کې د کاناډا سفیر په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو د ویر مراسم د وی غونډې پترس کې ول منزل. په افغانستان کې تر 2500 ډیر کاناډایي پوځیان له 2016 میلادي کال راهیسې وشل شوي دي. وروسته به په روانه خبرونه کې واوري چې د کاناډا دفاع وزیر کندهار ته تللی او هلته هم په ورته وی غونډه کې ګډون کړی. دروانه خبری مجله د خبرونو لنډیز. فرانسې له افغانستانه د خپلو 400 پوځیانو وتل پیل کړی دی. د کاناډا دفاع وزیر د خپل هیواد د قربانی شوی پوځیانو په یاد په کندهار کې د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. درې پولیس په فراه ولایت کې د جمعې په ورځ د هغو وسلوالو په ډزو ووژل شول چې کمینې ورته نیولی و. د ایټالیا مشرانو جرګې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو پروګرام تصویب کړ. ترکی چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چې ځانونه د کردستان د غیر قانوني اعلان شوي کارګر ګوند غړي معرفي کوي. د ترکیې په شمال لویدیځ کې د مسافر وړونکي کښتۍ یو مسافر وړونکي کښتۍ برمته کړې ده. روغتیایي چارواکي او عیني شاهدان وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په یمن کې وژل شوي دي او په لسګونو نور د تاس په ښار کې ټپیان شوي دي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر د مکسیکو سیټي بهر د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ښځو پر اروپایي ټولنې انتقاد کړی دی. دا مسله نړیوالو ورځپاڼو څېړلې ده. په دغو ورځپاڼو کې نور څه خپره شوي دي؟ له چانقه علي کوزینه یې اورو.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې په جور په عمري بند محکوم شوی مضمونونه او مقالې لیکلي دي. نیویورک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په دې اړه لیکلي، امریکایي عسکر د افغانانو د دفاع په مقصد افغانستان ته استول شوي، خو د کاولین ګیبس په څیر د وحشي او جنایتکارو پوځیانو چلند چې په افغانستان کې بېګنا ملکیان وژلي او مړي توهین کړي، د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې د امریکا تصویر تور کړی او په دغه هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت ته سخت زیان رسوي. د ورځپاڼو په باور په امریکا کې د امریکایي پوځیانو دا ډول محاکمه کول نورو امریکایي عسکرو ته جدي خبرداری ورکوي چې ځانونه باید له هغو اصولو سره عیار کړي چې افغانستان ته د استولو پر مهال ورته ورکړل شوي دي. دې عسکرو ته ویل شوي که د افغانستان په کومې لرې پرتې سیمې کې هم د بشر پر ضد جنایت وکړي، نو د عدالت او محاکمې میز ته به ودرول شي. انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوې مقالې کې یوه بله مسله راخستې او لیکي، د افغانستان ښځو د اروپایي اتحادیې هغه عمل غندلی چې د ښځو د برخلیک په اړه د یو فلم د خپرېدو مخه نیولې ده. ورځپاڼه لیکي، یو سړی چې د کورنۍ په یوې 19 کلنې جنۍ باندې د جنسي تیري په جرم په پلچرخي زندان کې بندي دی، له اروپایي اتحادیې څخه یې مننه کړې چې د فلم د خپرېدو مخه نیولې او د ده د جنایت په جزئیاتو یې پرده اچولې ده. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان عدلي سیستم هم د افغانستان د ښځو په وړاندې بې پرې او عادلانه قضاوت نه کوي، او کله چې دغه مستند فلم د ښځو د غږ پورته کولو امکان رامنځته کړ او د افغان ښځو فریاد نړیوالو ته رساوه، اروپایي اتحادیې د افغانستان ښځې له دغه امکان څخه هم محرومې کړې. ورځپاڼه لیکي، اروپایي اتحادیې ویلي دا فلم یې ځکه نه دی خپور کړی چې په فلم کې را څرګندو شوو ښځو ته ممکن ګواښونه مخامخ شوي وای، او په عین حال کې د افغانستان عدلي سیستم چې د جوړېدو او اصلاح په حال کې دی د خلکو په وړاندې ممکن بې اعتباره شوی وای. ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ښځو د انقلابي سازمان یا راوا ځینې غړي وای اروپایي اتحادیې او نور ځانونه د بشر د حقونو مدافع بولي، خو دوی په حقیقت کې د هغو جګړه مارانو او د نشه یي موادو د کاروباریانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د وزارتونو په څوکیو ناست دي.
د کاناډا دفاع وزیر کندهار ته د خپل سفر په لړ کې په افغانستان کې د خپلو وژل شویو عسکرو یاد تازه کړ. په همدې مناسبت پرون په جوړو شویو مراسمو کې یو شمېر کاناډایي او امریکایي عسکرو ګډون کړی و. د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی په دې مراسمو کې د خبرو په مهال په افغانستان کې د خپلو عسکرو د قربانیو یادونه وکړه او دا یې یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. همداراز نوموړي له افغانستان سره نوې ژمنې وکړې. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
د کاناډا دفاع وزیر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د ده د هیواد د عسکرو په یاد جوړ شوی و. هغه دا مراسم د یوه پړاو یا دورې پای وباله. دا مراسم چې پرون په کندهار کې د کاناډایي عسکرو په اډې کې جوړ شوی و، څه باندې 100 تنه کاناډایي او امریکایي عسکرو پکې ګډون کړی و. د کاناډا د دفاع وزیر لمړی د ټولو هغو کاناډایي عسکرو نمونه واغستل چې په افغانستان کې د لس کلن ماموریت په ترڅ کې وژل شوي دي. په دې مراسمو کې چې د ځینو قربانیانو خپل خپلوانو هم ګډون درلود، د وژل شوو عسکرو په یاد دوه دقیقې چوپتیا شوه. پیټر مکیول نن د هغو کاناډایي عسکرو لپاره چې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال په کندهار کې وژل شوي، یوه ترخه خو په عین حال کې له درناوي ډکه ورځ ده. د کاناډا د دفاع وزیر په وینا دا د یوه پړاو پای او کاناډایي عسکرو ته چې ډېرې قربانۍ ورکړي دي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پیل دی. خو هغه وویل د افغانستان د راتلونکي دپاره د لا زیاتو ښوونځیو جوړول، لا ډېرې روغتیایي مرستې او امنیت هغه څه دي چې ورته کار شوی، او کاناډایي عسکرو له خپلو ملګرو سره په دې برخو کې له افغانانو سره مرستې کړي او خپلو هلو ځلو ته به دوام ورکوي. پیټر مکی همداشان وویل چې د ډیرو کاناډایانو لپاره د افغانستان جګړه د همدې نسل بحران دی چې په هغې کې حتی د 19 کلونو ځوانانو ګډون کړی. د مکی په وینا کاناډایان به ښایي په دې ماموریت کې له ګډون څخه ډېر شیان زده کړي. د کاناډا دفاع وزیر همداشان وویل 15 یا 10 کاله مخکې ډېر لږ د کاناډا خلک په دې پوهېدل چې افغانستان د ځمکې په کومه برخه کې دی، خو نن دا هېواد داسې یو ځای دی چې کاناډایان هغه پیژني، په دې ویاړي چې د دوی قربانیانو په افغانستان کې له ماموریت سره څه له ارزښته ډکه مرسته کړې ده. کاناډا په افغانستان کې شاوخوا 2500 عسکر لرل او اوس مهال 1540 عسکر په ناکراره ولایت کندهار کې دېره دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د دودیز لوی جرګې مقدماتي کارونه سر له سبا پیلېږي. بیا د چهارشنبه په ورځ جرګه پرانیستل کیږي او څلور ورځې دوام کوي. په دې جرګې کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه بحث کیږي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم پکې څېړل کیږي. له دې جرګې سره د ملي جبهې ائتلاف مخالفت وکړ. د ملي جبهې په نوم یو نوی ائتلاف پرون په یو غونډه کې خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ، خو یې نه ویل چې څوک یې مشر دی. د ولسمشر کرزی د تیری دورې لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود، د ولسی جرګې غړی او د وحدت ګوند مشر محمد محقق، او د ملي اسلامي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستم چې د افغانستان په دفاع وزارت کې د درستیزوال دنده هم په غاړه لري، د دې نوي ائتلاف مهم مشران دي. اسمت څاروان د دې نوي ائتلاف ته جوړېدو د انګیزو په اړه د سیاسي او حقوقي چارو له افغان کارپوه عبدالستار سعادت سره غږېدل.
د افغانستان د ملي جبهې په نوم ښاغلیو دوستم، ضیا مسعود او محقق یو نوی ائتلاف اعلان کړ. ستاسو په نظر په داسې وخت کې چې نه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او نه هم د پارلمان د انتخاباتو وخت دی، په داسې یو وخت کې د داسې یو ائتلاف اعلان څه انګېزه لرلی شي؟
زه فکر کوم چې د دې مهمه انګېزه به په دغه زمان کې د کابینې د معرفي کولو مسله وي چې ولسی جرګې ته باید ولسمشر کرزی معرفي کړي، او دغه څو کلونه تجربه زموږ دا ښیي چې هر وخت دغه څه مهم مسایل رامنځته کېږي، بیا دوی داسې قاعده پیدا کړې، فکر کوي چې ولسمشرونه په همدې شکل باندې ډېر امتیاز اخیستی شي چې پر جمهور باندې فشار راوړي. زه فکر کوم مهم عامل په دې کې همدغه ټکی وي چې اوس رئیس جمهور باید خپله کابینه معرفي کړي تایید رایې لپاره ولسی جرګې ته، او نور عوامل هم د دې ترڅنګ کېدای شي چې څو موده مخکې خپله جنرال دوستم اعلان وکړي که د ده نقش داسې سمبولیک وي چې صلاحیت ونه لري اما دومره لوی درستیزوال وي، په دې قانع نه ده او حتی حکومت یې وګواښه. همدغه رقم د محقق مسله هم فکر کوم چې ډېر د همدغه امتیاز په لټه کې ده. بله خبره چې البته په دې اړه کره اسناد نشته، اما تیر کال د افغانستان میډیا په دې باندې ډېر بحث وکړ او دوی هم له ځانه کومه دفاع ونه کړله. هغه دا و چې په برلین کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په هغه کې ځینې متقاعد امریکایي پوځیان، البته مشر صاحب او امریکایي سناتوران یو د خصو ګډون کړی و، د افغانستان د تجربې په طرحې باندې بحث کړی و چې دغه دوی البته دوستم د پخوانه هم د فدرالیزم د مفکوري پلوی وو چې دوی هغه وخت کې په دغه قضیه کې تورن شو چې ضیا مسعود هم په دغه کې موافق خو دوستم نمایندګان دوی له ځانه دفاع ونه کړله په دغه قضیه کې. یعنې مطبوعاتو کې دا بحث وسو او دا بحث همغسې پرېښودل شو. د افغانستان عدلي او قضایي نظام هم په دې باره کې کوم اقدام ونه کړ. یعنې دوی نه کومې پوښتنې ونه شوې چې نه دي شوې هېڅکله. نو احتمالا چې دوی چې کومه اجنډا وړاندې کړله د والیانو د انتخابي کولو ولایتي شوراګانو ته د دې صلاحیت ورکول یو ډول غیر متمرکز نظام باندې فوکس یا تمرکز کول پرته له دې چې نوم یې واخیستل شي. زه فکر کوم دا مسله وه چې البته په دغه فدرالي نظام کې هم بیا د محقق او د هغه د ډلې ډېره ګټه پکې نشته، ځکه په فضا فدرالي سیستم کې دوی په ایالاتي لحاظ مخدرات لري راتلونکي چې حمایه شي او نه د صنعت په برخه کې څه کولی شي. نو ده کې دغه موافقه باندې خدمات مهمه مسله په دې کې د امتیاز لاسته راوړلو هم هغه څه چې موږ ته د دویم اعلان دی چې کېږي اپوزیسیون دولت یا د اپوزیسیون موقف کې مخکې هم د حق او عدالت ګوند تاسیس شو په هغه کې ټول ډېری اکثره چې په یو ډول د افغانستان په حکومت کې نظام کې کار کړی و بیا ځل شوي وو هغوی هم یو ګروپ اعلان وکړ. د هز په توګه دوی هم اعلان وکړ. هلته د ډاکټر عبدالله ډله ده او یونس قانی خپله په یو اختصاصي مرکه کې یو خصوصي تلویزیون سره دا ویلي وو چې موږ به په نږدې راتلونکي یو اپوزیسیون کړي رامنځته کړو چې هغه به ډېره شورایي بڼه ولري رهبري یې دغه کړي چې دلته اوس اعلان وکړ دوستم او محقق و دې کسانو دوی هم مشر خپل مشخص اعلان وکړ چې څوک دی. یو څخېخي هغه دا چې یعنی ټول په یو شکل باندې غواړي چې امتیاز واخلي.
سعادت صاحب مخکې هم ګڼ ائتلافونه جوړ شوي دي او بیرته مات شوي دي، څه فکر کوئ چې دا به څومره دوامدار وي؟
دغه ائتلافونه داسې مشکل دا وي چې د یو ګڼ شمېر په اساس نه رامنځته کېږي. یعنی د منافعو د اشتراک مسله هلته ډېره مهمه ده دفاع لپاره، اما همدغه کسان چې سره یو ځای کېږي څوک هم تضاد نشي لري. بیا د دوی داسې کېږي چې دغه چون د فکر په اساس باندې نه وي که د نظام له خوا ته نه دوی ته یو څوکۍ ورکول کېږي یو ته او دا بل ته که نه ورکول کېږي مګ یو دغه ائتلاف ماتوي. چې دا تجربې ښودلې ده عملا د اوس د افغانستان په حکومت کې دا ترکیب شته. بران دغه مهمه مسله چې تر اوسه پورې ائتلافونه دلته راغلي هغه ائتلافونه په هېڅ وجه فکري نه وو. یعنی داسې ائتلافونه رامنځته شوي تر اوسه پورې چې هغه د امتیاز د غوښتلو په اساس باندې وو او په ډېر کم شي باندې دوی خوشحاله شوي دي. هغه د خپل حرکت ته دوام نه دی ورکړی. زه په دې باور یم چې دا ائتلافونه به هم هماغه برخلیک ولري ځکه چې له ځایه هغه فکري مبنا نه لري.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت د ملي جبهې په اړه چې پرون د حکومت په مخالفت پرانستل شوه څرګندونې کولې. په وروستیو کې د حنیف اتمر، اسدالله ولولجي، حمیدالله فاروقي او شجاع الدین خراساني په مشۍ د حق او عدالت په نوم ګوند هم په کابل کې اعلان شو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګڼې سیمیسونه د افغانستان د معارف په ارتباط لرو، خو تر هغه مخکې د برېښنا په ارتباط دولت خان د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د صاف قرخ اوسېدونکي لیکي د هیواد ګڼ شمېر وګړي د برېښنا د نشټوالي له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر څو چې په افغانستان کې د برېښنا بندونه ونه رغول شي د هیواد اقتصاد به پرمختګ ونه کړي. ظفر خان د قرباغ اوسېدونکي په خپل پیغام کې لیکي د نه دي لیکلي چې د کوم قرباغ، د غزنی که د کابل، خو په اسمس کې دی لیکي د اوبو برېښنا د وزیر صاحب څخه په درنښت لیکو چې د اوبو کانالونه جوړ شي او همدارنګه برقونه راشي. میوان وردګ له کابل پراستولې اسمس کې لیکي تحصیلي بورسونه راځي خو هغه چاته ورکول کیږي چې واسطه لري لکه د وکیل او د وزیر زامنو ته. ولسمشر نه غواړو چې جدي اقدام وکړي او همدارنګه له هغو هیوادونو نه چې بورسونه ورکوي چې راشي مکتبونه وګوري او په خپله امتحان واخلي. عرفان الله حبیبی لننګرهاره په راستولې سمس کې لیکي دا چهار کال دولتي مکاتبو ته د خارجي هیوادونو تعلیمي بورسونه راځي اما خصوصي لوسو ته خبر نه ورکوي. دا چې ټول د یو افغانستان بچیانو نو موږ هم حق لرو د معارف ریاست نه مې ته دا عرض دی چې خصوصي راجستر شوي لوسو ته هم خبر ورکړي. بهیر پښتون په خپل پیغام کې لیکي لازادی رادیو وهیله کوم چې دغه پیغام خپور کړي. په دې پیغام کې دی لیکي یو شمېر رسنیز موږ په دری لهجه کې د ایرانی فارسی لهجه ګډوي، زموږ د اصلي فرهنګ پر ضد بهرني نمونه یا ترمینالوژي پلي کوي چې ښکاره بېلګه یې مجلس نمایندگان، دادګاه عالی، پزشکان، دانشگاه او نورې نامانوسه کلمې دي. له همدې سمې سره د ازادي راډیو د دې سات